द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
نوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی او زه ام سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې یو کم ډیر شمنیټه ده پاکستان کې شوې دي د سحر شپه افغانستان کې دي د سحر پینس نیمه او په واشنگټن ډی سی کې شوې دي د شپې 9 بجې د شروع ورځ ده او د اکتوبر د میاشتې 18 منیټه ده د ډی وی ریډیو سارانه خبرونه د نیم ساعت خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې د ګول د ورځې زلزلې پس د مړو شمېره 218 ته ختلې او په ټول ملک کې 1455 جوبل یادېږي د قدرتي آفتونو په موقع د انتظام اداره NDMA وای زلزلې ګرد هیواد کې 1309 کورونه ړنګ کړي دي او صوبه خیبر پښتونخوا د ټولو زیاته ځپلې شوې صوبه ده د پاکستان وزیر اعظم په خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان په افغان طالبانو اسرو رسوخ لري خو قابو یې پینشته پاکستانی مطبوعاتو سره خپل وینا کې نوموړی ویلی افغان طالبانو سره د مذاکراتو خوخه د افغان دولت ته او په دې لړ کې پاکستان ته لا تر دې دمه سوړاندیز نه دی کړی د امریکا سپینې ماڼۍ ویان اریک شولز د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د دې بیان تصدیق کړی چې امریکا دا صلاحیت لري چې د خپل ملګرو سره په مرسته شام کې لنډ فوزي عملیات وکړي خو که ضرورت یې راپېښ شو سرټکې تاسو واورېدل خوښ شئ اوس د خبرونو تفصیل ته د پاکستان چارواکي وای په شپږشتم اکتوبر راغلي زوروري زلزلې په نتیجه کې د مړو شوو تنانو شمېره 218 ته رسیدلې او دا زیاتېدای هم شي د نهې په ورځ د ملک د قومي بیړني حالاتو د انتظام ادارې NDMA دغه شمېره 218 ښودلې وه اخوا د خیبر پښتونخوا د بیړني حالاتو د انتظام اداره PDMA وای چې د صوبې په 22 ضلعو کې 208 تنه مړه او 1548 زخمیان شوي دي د دې نه علاوه په بکې 8,453 کورونه تباه شوي او 143 کورونو ته زیان رسیدلی دی بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د زلزلې نه تباه شوي علاقو په دوره کې د امدادي کاروایانو جایزه اخیستې او هلته په خپله وینا کې په دې سخت وخت کې د پاکستان فوز او نورو امدادي او ریسکیو ټیمونو د هڅو ستاینه کړې هغه د هر یو تباه شوي کور دپاره 100,000 او جزوي تباه شوي کور دپاره د 500,000 روپو د امداد اعلان هم کړی دی د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان په طالبانو اسرو رسوخ ضرور لري خو کنټرول یې پینشته د پاکستان ریډیو تر مخه سرتاج عزیز ویلی د افغان طالبانو سره خبري شروع کول د افغان حکومت کار دی او پاکستان به ورسره تشه مرسته کوي هغه ویلی امریکا او پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل مکمل مرسته کوي او عالمی ټولنه هم په افغانستان کې په حالاتو فکرمند ده خو یو عالمی طاقت هم په افغانستان کې جنگ نه غواړي د پاکستان وزیر اعظم د پاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز دا هم ویلی چې پاکستان او ایران تجارت اقتصاد او ترهګری پر ضد همکاري زیاتولو ته رضا شوې دي د پاکستان ریډیو تر مخه دا خبره سرتاج عزیز په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د شروع په ورځ کړي چې په دې موقع ورسره پاکستان ته په سفر راغلی د ایران د ستر قومي امنیتي شورا سیکرټري علي شامخاني هم موجود وو هغه دا هم وویل دواړه ملکونه په دې پوه دي چې د سیمې امنیتي حالات په تیزۍ سره بدلیږي او په دغه حالاتو کې دواړه ملکونو ته پکار ده چې په شریکه په سیمه کې پورته کیدونکي د ترهګرۍ خطراتو مخنیوي دپاره نږدې همکاري وکړي سرتاج عزیز دا هم زیاته کړه چې دواړو ملکونو په جدا جدا مدونو کې د همکاري زیاتولو دپاره یو شمېر طریقې هم د وړاندې نه وضع کړي دي د شروع په ورځ د افغانستان شمالي صوبې تخار کې طالبانو د دارقه د ضلع نیولې د تخار پولیس هډکوارټر ویان عبدالخلیل اسیر وای طالبانو د علاقایي وخت سهار 15 بجې د ضلع کنټرول اخیستی د دارقه ضلع د تاجکستان سره په پوله پرته ده د صوبایي ګورنر ویان سنت الله تیمور وای په دارقه ضلع جګړه کې شپږ افغان امنیتي ځواکونه هم وژلای شوي دي د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویاند کرنل سټیو وارن د شورو پورز ویلی په 22 اکتوبر په عراقی خار هویجا کې د دولت اسلامي یا داعش یو قیدخانی باندې کاروایی جنگی میشن وو. دغه کاروایی د کورد پیشمرغه سره په شریکه د امریکا فوج کړی وه، او په دې کې د داعش د جیل نه ډیر قیدیان خوشی کړی شوي وو. د بغداد نه د یو ویب لینک د لارې خبریالانو ته کرنل وارن ویلي دا یوه جنگی علاقه ده، او د میاشتو نه هلته د امریکا پایلټان جنگی هوایی میشنونه کوي. او امریکا وای په عراق او شام کې د داعش پر ضد جنگي عملیات د افغانستان یا عراق کې د ځمکني عملیاتو په شان د غزولو هیڅ اراده نه لري. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وای د داعش پر ضد ستراتیژي کې بدلون کې به اضافي هوایی او ممکنه ځمکني عملیات ضرور شامل وي. د شورو پر ضد د وایټ هاوس پریس سیکرټري اریک شولز هم د ایش کارټر د بیان په ملاتړ کې ویلي امریکا به په شام کې محدود عملیات کوي چې کله موقع په لاس ورشي. بلخوا د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری وای په ویانا کې د شام د مستقبل کیدون کی خبرې په کلونو کې په لاس راغلي بهترین موقع ده، چې هلته د سلور نیم کلونو نه د روانو ګډوډو حالاتو یو سیاسي حل راوتی شي. کری ویلی په هر شلم شامی کې یو د دې جنگ د لاسه زخمی شوی یا مړ دی، او هر پنځم کې یو بې کوره دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان چارواکي وایي په 26 اکتوبر راغلي زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شوو تنانو شمیره 2 او 2 شپېته ته رسیدلې، او دا زیاتېدی هم شي. په دې موضوع باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د نهې په ورځ د ملک د قومي بیړني حالاتو د انتظام ادارې NDMA دغه شمیره 2 او 8 ښودلې وه. اخوا د خیبر پختونخوا د بیړني حالاتو د انتظام اداره PDMA وایي چې د صوبې په 22 ضلعو کې 2 نمړه او 1500 زخمیان شوي دي. د دینه علاوه په صوبه کې 8,453 کورونه تباه شوي او 114 سکولونو ته زیان رسیدلی. په قبایلي علاقو کې د بیړني حالاتو د انتظام اداره FDMA وایي باجوړ، کورم، مومند، اورګزی ایجنسو او شمالي وزیرستان او FR بنو او لکی مروت کې 610 کورونه په مکمله توګه او 2,590 کورونه جزوي وران شوي دي. د دینه علاوه د خیبر پختونخوا شانګلا، چترال او سوات علاقې د زلزلې نه تر ټولو زیات اغیزمنده شوي، چرته چې د مړو شمیره 8,022 ته رسیدلې. بلخواته په هزاره ضلع کې هم د 4,020 تنانو د مړینې رپورټونه دي. د هزاره ډیویژن تورغر یا کاله ډاکا ډیسټریکټ تر ټولو زیات د زلزلې نه د ورانۍ سره مخ سیمه ده، چرته چې شپږیش خلک به شمول زیاتره د ماشومانو او ښځو مړه شوي او 200 زیات زخمیان دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د زلزلې نه تباه شوي علاقو په دوره کې د امدادي کاروایانو جایزه اخیستې، او هلته په خپل وینا کې په دې سخت وخت کې د پاکستان فوج او نورو امدادي او د ریسکیو ټیمونو د هڅو ستاینه کړې. هغه د هر یو تباه شوي کور دپاره 1,00,000 او جزوي تباه شوي کور دپاره د 500,000 روپو د امداد اعلان هم کړی. هغه دا هم ویلي وفاقي او صوبایي حکومت به د مړو شوو او زخمیانو دپاره د یو ښه امدادي پیکیج اعلان هم زر کوي. په صوبه کې حکومت لرونکي د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ مشر عمران خان هم د صوبې د زلزله ځپلې علاقو او هسپتالونو دوره کړې او زخمیانو سره لیدلي. د زلزلې نه پس د امدادي کاروایانو په لړ کې PDMA وایي مالکن ډیویژن دپاره 1,000 ټینټونو، 2,000 کمبلو او 2,000 درونه علاوه 1,000 د خوراک پیکټونو په شکل کې امدادي سامان لیږلی. د دې سره سره د پاکستان فوج هم زلزله ځپلې علاقو کې 2,000 د خوراک پیکټونه او 1,000 کورونو دپاره راشن نه علاوه 2,500 خیمی او 1,500 کمبلې هم تقسیم کړي دي. اخوا د پنجاب حکومت لخوا خیبر پختونخوا ته د 500 د امدادي سامان نه ډک ټرکونه حواله کړی شوي دي، او صوبې ته د ریسکیو 1122 15 امدادي کارکوونکي او د ډاکټرانو، نرسانو او طبي عملې د 100 غړو ټیم هم د امدادي او طبي کارونو دپاره لیږلی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د وړاندې کولو ستاسو ته یو مرکه مهرتاج روغانی سره خبرې اترې کړې دي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ مهرتاج روغانی په خیبر پښتونخوا کې د سوشل ویلفیئر یا د سماجی خیر ښېګړې وزیر ده او هغوی نه نصیر احمد کاکړ پوښتلې دي چې په صوبه کې د چې کومه زلزله د ګل په ورځ راغلې وه د هغې نه پس اوس امدادي کاروایانې چې کمې روانې دي د هغې صورت حال څه دی او بیا چې کوم غیر دولتي ادارې یا این جی اوز نو هغوی په څه قسمه کارونو کې په دې وخت کې د صوبې حکومت سره مرسته کوي؟ نو تفصیلي مرکې ته غوښ شي.
درې قسمه سیزونه اوس پکار دي. ایمیجیټ ریلیف چې نو ټینټونه، کمبلې او سویټرې ګرمې جامې، ځکه چې دا ماشومان تاسو ته پته ده ماشومان دغه نشي بیر کولې، دا ډېر لو ټمپریچر. او سیمیلرلي بوډاګان نو ډیت ټول زمونږ اوس دا یره ده چې میجر دغه خو اوسو خو چې اوس ډیت ټول د دینه زیاتو نشي، نو هغه رسول شروع کړی دي. اوس په مونږ باندې ډېر ابجیکشن دی دغه دی چې بای تاسو سم دستي ولې دا داسې غریزه لار ده، داسې دغه دی چې یو به دې سر کې په دغه کوري، بل به دې سر ته کوري، بل به دې سر ته سکیټر دي، بیل بیل کور دي. نو په دې دغه کې په دې ریسکیو آپریشنس کې دا ګرانه چې مونږ له پریوزي ګرانه لاره په دې پریوزي چې په یو میدان نه دي. او په دریم سټپ چې دی هغه ډېره غټه مرحله ده، ډېره لویه مرحله ده، هغه د کورونو جوړول دي. وسایل خو زمونږ ډېر دي، تاسو ته پته ده خو وسایل زمونږ په خپله سیمه باندې نه دغه کېږي.
او د کورونو چې تاسو ذکر کوئ مهرتاج روغانی صاحب، زیاتره خلک هم په دې نظر دي چې په نن سبا زمانه کې د 2 لک روپۍ چې د کورونو لپاره دي دا ډیر کم دي، نو که د کورونو لپاره هغوی وایي چې زیاتې پیسې ورکول سي، ولې په دې چې کم کورونه چې یا نړیدلې دي یا کمی کوټې چې دي هغه خرابې سوي دي، هغه په دومره لږ پیسو کې نه جوړیږي؟
تاسو خبره بالکل ټیک ده، خو که تاسو دغه کورونه کتلې کنه غریبانان بس ما خو شو قتل مام دیر پور زه تری ما خدا اپر دیرو دغه زینه دا خو نوس پدی دغه قتل پد هغه کورونه دا سیدی چې بندوي چې دا کانی دی یو بل د پاسه کې ان بیټوین سیمټ یا خوره پکې بس استعمال کړی سیمټ هم نشتا. نو د دغه ټایپ کورونه خو به په دغه شپږ 15 لک کې کوټا یا دوه کوټې جوړ شي په دغه کې. خو زه وایم تاسو خبره په سر سترګو بالکل منن پکار دي چې زه وایم چې دی له پیسې زیات شي چې دی اغه نه لږه نه مضبوط کورونه جوړ کړي.
صحیح. او یو بل پښتنه چې کم چې خیریه موسسې دي، یعنی ان جی اوز دي، هغه ته هم په دې سیمه کې د کار کولو، د ریلیف رسولو، کاغه خیمې دي یا نور کومکونه دي، هغه در رسولو اجازه ستاسو حکومت ورکړي او کنه؟
هغه بد قسمت نه ریسنتلی یو دو ان جی او په وجه د ټولو نه دا د غلګ لکبانو لګي دا کیسه دونه دي چې فدرل کورټ کې، عدالت کې روان دي، سپیریئر کورټ کې روان دي کیسه. نو انټرنیشنل ان جی او خلا فلال تاسو خبره بالکل ټیک ده، خو نیشنل ان جی او چې کوم لوکل دی هغه ته اجازه ته یې کوي، خو نه خلک هم راضي او تاسو نه کوي چې موږ صدا غو څه ورکو.
روغانی صاحب، داسې څه امکانات چې تاسو حکومت، مرکزی حکومت ته وایي چې کوم آی ان جی او دي، یعنی نړیوالې ادارې دي یا هغه په دغه زلزلې ځپلې سیمه کې کاغه خیبر پښتونخوا ده یا بیا کبایلی سیمه دي، هلته کارونه وکي، په خپل داسي یو رسمي خواست ستاسو د حکومت لخوا امکان لري؟
ما بالکل، ما بیکاز زما سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ او ما له خلک ته پوسټ یو مال راځي، نو ما وته وی چې بالکل دا به مونږ وکړو. زه بس چې مستر ته مویم، خو خبره ده چې کدا عدالت کې دا کیس نه یو ځل هغه سوي سبډیوس چې کیسه لږه چې عدالت کې وینو هغه ته پکې مخ کې نشتلې. نو دغه یو دغه باندې اوس په پنجاب او سند کې اجازه شته دغه آی این جی اوستا، او مونږ ته نشته. نو هغه اوس مونږ په دن حالاتو نه مونږ نه یو خبر، ټو بی کوایټ اونست، کنه چې دا څه چلو چې ولې دا ځینې این جی او زمونږ دغه کې بند شوي او ځینې کې کھلاو دي. خو ستاسو خبره بالکل ټیک ده، مال خلک راځي، مال وایي چې وایي چې د دې ته د اجازت ورکړي. نو اوس خبره دا ده چې عدالت کې څو پورې کیسې آیا دا کیږي او کنه، نو دا به زه ټیک اپ کوم.
ډیره مننه مهر تاج روغانی صاحبه د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو.
تاسو ډیره مهرباني، ډیره مهرباني، ثانک یو ویری مچ.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان په طالبانو لږ اثرو رسوخ ضرور لري خو کنټرول یې پینشته. د پاکستان د ریډیو تر مخه سرتاج عزیز ویلي چې د افغان طالبانو سره خبرې شروع کول د افغان حکومت کار دی او پاکستان به ورسره مرسته کوي. نور تفصیل په دې موضوع باندې محمد عالمگیر ناورو.
د پاکستانی وزیر اعظم په خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان په افغان طالبانو کې اثر رسوخ لري خو طالبان د خپل خوخي مالکان دي او د پاکستان اثر لاندې نه دي. د پاکستانی میډیا دا نیوز باندې د خبرو په محل د وزیر اعظم مشیر زیاته کړه افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو فیصله د افغان دولت وا او پاکستان پکې خالی د رابطه کار رول لوبو. خاغلی سرتاج عزیز وایي امریکا او پاکستان دواړه د افغان جوړجاړي عمل په حق یو او دا خوخه د افغانانو وا چې دا عمل وړاندې بوزي او کنه. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویل نړیواله ټولنه د افغان مسلې په اړه اندېښنې لري او یو نړیوال طاقت هم افغان جنگ نه غواړي. پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې افغان دولت او طالب وسلوالو ترمنځ خبرې اترې د بیا شروع شي خو خاغلی سرتاج عزیز ویلي د افغان چارواکو لخوا دا رقم وړاندیز لا ورته نه دی شوی او د پاکستان دریز دی لړکې ډیر واضح دی چې خاوره به د بل چا خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي. په تیر جولای کې پاکستان افغان دولت او طالبان یو بل سره خبرو اترو ته د پاکستان مری سیمه کې کینولی وو او د پاکستان سر سیاسي او فوزي مشرانو یو وار بیا تکرار کړي چې افغان دولت لخوا د مذاکراتو کولو زړه او خوخه ډیره ضروری ده چې کو دا مذاکرات بیا شروع کیږي. دغه خبرې د مولا عمر د مرګ تصدیق پس د ځنډ ښکار شوې وي. بلخوا افغان چیف اگزیکټیو ډاکټر عبدالله وای د پاکستانی وزیر اعظم لخوا په خپل خوره د افغان طالبانو خلاف د کاروای نه کولو خبره خای چې د پاکستان رول د مذاکراتو کې مشکوک دی. افغانستان تور لګوي چې د پاکستان لخوا راغلي یاغیان د دوی په خوره شر جوړوي او د طالبانو مشران په پاکستان بلوچستان ایالت کوټه ښار کې پټ دي تر دې چې مولا عمر هم د پاکستان کراچی خار په یو اسپیټال کې مړ شو. پاکستان دا تورونه ردوي او وای پاکستان په خپل خبره هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل گاونډي ملک خلاف د سازشونو کې برخه واخلي یا د ورته تیاری وکړي. د افغان چیف اگزیکټیو دا بیان د پاکستانی وزیر اعظم د دغه بیان په جواب کې راغلی چې پکې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویل پاکستان نشي کولای چې په یو لاس طالبان په میز باندې خبرو ته کینوي او په بل لاس یې وجني. ډاکټر عبدالله د افغان وزیرانو شورا ته په خپل وینا کې ویل موږ وزیر اعظم نواز شریف طالبانو سره په جنگ او مذاکراتو خبرې ووري دي کو پاکستان د یاغیتوب پر ضد نشي جنگي دي نو موږ په دا باور هم نه لرو چې دوی به د یاغیان مرسته نه کوي نو موږ په دې کاني یو چې دوی به طالبان امن رښتراولي. د پاکستان لخوا په باقاعده ډول دی بیان پاک سول عمل کې لا تر اوسه سن دي ویل شوی. په افغانستان کې د حامد کرزی د حکومت ته ختمېدو او دا غې نه پس د اشرف غنی او د چیف اگزیکټیو عبدالله د حکومت راتلو پس د اسلام آباد او کابل اړیکې ترغه په خکېدو تر سوچې کابل کې روسته خنړې بریدونه نه وشوي. صدر غنی په پاکستان دغه بریدونه پس دا تور لګاو چې هغه اړې نه دي تبا کړي په کومو کې چې دا شرخوخي روزل کیږي. افغان دفاع چارواکي د پاکستان په استخباراتي اداره آی اس آی باندې هم تور لګوي چې د دوی په مرستو طالبانو د کندوز نه افغان عسكر زغلولي او دغه خارې تر سور ورځو پورې نیولیو. پاکستان دا تورون نردوی او په کابل او په کندوز د بریدونی په سخت جبا غندنه کړې و. پاکستان د ریز لري کدوی په خپل خوره د طالب وسلوالو د دې د مرګرو پر ضد عملیات کول شي نو باید چې افغان قواوې د هم په خپل خوره طالبان کابو کړي.
د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ویاند کرنل سټیو وارن د شورو په ورځ ویلي چې په 28 اکتوبر په عراقی خار هویجا کې د دولت اسلامي داعش یو قیدخانی باندې کاروایی جنگي میشن وو. دا خبره هغه د بغداد نه د یو ویب لینک د لارې خبريالانو ته کړې ده او دا ویلي دي چې دا یو جنگي علاقه ده او د میاشتونو هلته د امریکا پایلټان جنگي هوایی میشنونه کوي خو ورسره دا هم ویلي دي چې د امریکا کار په عراق د سلام مشورې او د تربیت د خو کله کله د داعش پر ضد چې موقع په لاس ورشي نو د مقامي فوجیانو سره کاروایی هم کوي. تفصیل پیورو وکیل خان نه.
امریکا وای چې د عراق او افغانستان پر رنگ د داعش وسلوالو پر ضد د اوږدې مودې لپاره په لویه کچه د ځمکني عملیاتو کومه اراده نه لري. دا په داسې حال چې امریکا په شام او عراق کې د داعش وسلوالو پر ضد پلو عملیاتو کې تیزوالی راوسته دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د تیرې نهې پر ورځ ویلي وو چې په ستراتیژۍ کې بدلون کېدای شي، زیاتې هوایي حملې او ممکنه ځمکني بریدونه شامل وي. د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرتر ایرک شولتز تیر ورځ د هاغلي کارټر د بیان مرسته کولو په دا خبره واضحه کړي چې که چری حالات اجازه ورکوي نو امریکا د خپل ملګرو سره په ګډه په شام کې په محدوده کچه د عملیاتو کولو جوګه ده. خو په عراق کې د امریکا په مشرې کې ائتلاف ویان کرنل سټیو وارن وای چې کله موږ دا خبره کوو نو مطلب یې په لویو خارونو باندې په مکمل توګه بریدونه نه دي، بلکې چاپمار عملیات دي. د نهې پر ورځ د امریکا د دفاع سیکرتر هاغلي کارټر د کانګرس یوې اورونې په مهال ویلي وو چې د تیرې اونۍ په رنګ چاپمار عملیاتو کې زیاتوالی کیدی شي راشي. په کومو عملیاتو کې چې امریکایي عسکرو په عراق کې د اویاو کسانو راخلاصولو لپاره د کوردش ځواکونو ته د سلام مشورې کار کړی و. یاد دی چې د دغه عملیاتو په مهال د امریکا یو کمانډو هم وژل شوی و. هاغلي کارټر ویلي چې دوی به د اسلامي ریاست یا داعش پر ضد نیغ په نیغه عملیاتو کولو یا د خپلو ملګرو د مرسته کولو نه پشا کیږي، که آیا هغه د هوایی بمباری د لارې وي او یا په ځمکه باندې د ګامونو اغستلو سره. په دغه موقع هاغلي کارټر داسې سندي ویلي چې په کومو حالاتو کې به امریکا د ځمکني پوز استعمال کوي. په کال 2011 کې د عراق نه د ځمکني عسکرو راوستلو وروسته صدر باراک اوباما تر اوسه پورې په عراق او شام کې د ځمکني ځواکونو امکانات ردوي. هاغلي کارټر او د مارینز کورپس جنرال جوزف ډنفورد د هیواد قانون جوړونکو ته خپلو بیانونو کې دا خبره منلې چې امریکا د داعش وسلوالو پر ضد جنگ کې هڅه کوي. په دغه موقع هاغلي ډنفورد وویل چې تر نن ورځې پورې څوک هم زموږ د پرمختګ نه مطمئن شوي نه دي. د هاغلي کارټر وینا وه چې نوموړی په شام کې د داعش پر ضد جنگ لپاره د منظروه یاغي وزواکونو تربیه باندې خرچ کړی شوی 1.5 میلیون ډالرو په ناکامۍ باندې ناامیده شوی و. یاد دی وی چې امریکا یوازې د یو څو عسکرو د تربیه کېدلو وروسته د دې میاشتې په پیل کې خپل دغه پروګرام ختم کړی دی.
شوه د اوس مطبوعاتو ته د کتنې نن میډیا کوم خبرونه لزی ور کړی دی او په کوم موضوعاتو یې سلیکل کړی دی دا تفصیل به تاسو اوري مختار خلیل نام.
دا وخت په دنیا کې خواره ځینې داسې خطرناک رنځونه شته چې د میډیکل ساینس د بېشانه ترقۍ باوجود د دې موزي مرضونو نه خو علاج راوستی شوی دی او نه د دې مرضونو د لګېدو سببونه معلومه کړی شوي دي. په دې رنځونو کې یو نامراده رنځ د کینسر په نوم یادیږي چې د ګردې نړۍ په ملکونو کې پی ډیر خلک ناروغه پراته دي. کینسر مرض د یقیني مرګ علامت ګڼل کیږي او د دې د اواز نه هم خلک ترهیږي. د کینسر د مرض لګېدو د سببونو په باب له وخت په وخت قیاسي تجزیه را مخې ته کیږي، خو رښتیا خبره دا ده چې د دې مرض د لګېدو د یقیني سببونو معلومولو نه میډیکل ساینس او ډاکټران لا تر اوسه پورې عاجز دي. خو د تیرو څو ورځونه د امریکې په مطبوعاتي میډیا کې د ملګرو ملتونو د صحت د عالمي تنظیم د کینسر د څېړنې په باب له د ادارې د یوې نوې مطالعې خبرونه چاپ کیږي. د صحت د عالمي تنظیم د کینسر د څېړنې د ادارې په دغه تازه مطالعه کې غوښه د کینسر یو سبب ګرځولې شوی دی. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم په دې موضوع خپله یو اداریه لیکلې ده. د ادارې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د کینسر د څېړنې په باب له د ملګرو ملتونو د صحت د عالمي تنظیم د بین الاقوامي ادارې وینا ده چې سرکړې یا تلیدلې غوښه، د سور غوښه او د هاټ ډاګس په شان د غوښې نه جوړ په ډبو کې بند ټول خوراکي سیزونه د کولمو او د معدې د کینسر سببونه دي. د څېړنې بین الاقوامي ادارې د دې وجه دا ښودلې ده چې د غوښې په واوره کې د یخولو یا په پوخیل د دې د پخولو یا په دې د قسمه قسم مسالو د مګلو نه پس د دې د پخولو په عمل کې په غوښه مختلف قسمه کیمیایي اجزا مګلی شي او هم دغه کیمیایي اجزا لګیدلې غوښه د کینسر د مرض لویه خطره ده. د سیډنی ادارې خپل مطالعه کې دا هم لیکلی دی چې د بیواز د غټ سری غوخي او د سور د غوخنه د کلمو او په خصوصي توګه د کټی کلمې او په امکاني توګه د سګي یا د لبلبي او د مسانی د کینسر لګیدو خطر وی. د صحت د عالمی تنظیم د کینسر د سیړنی په باب له بین الاقوامی ادارې د کینسر د وجوهاتو بیانولو په موقع خپل سیړنیزه مطالعه کې دا هم لیکلی دی چې په ډبو کې د بند غټې غوخې او د غټې غوخنه جوړو سیزونو نه د کینسر لګیدو اگر که قوي امکانات شته دی، خو دا امکانات دومره مضبوط نه دي لکه څومره چې د سګرټو او د تماکو د سکلو نه د کینسر لګیدو امکانات مضبوط دي. د امریکې په سټینفورډ یونیورسټۍ کې د رنځونو د مخنیوي د شعبې چیرمین ډاکټر جان لونیډس وایي چې د غټې غوښې نه د کینسر لګیدو د امکاناتو بیانولو په وخت موږ له خلک دومره یرول نه دي پکار چې هغې غټه غوښه بیخي اړو خوړل پرېږدي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د تماکو سکلو نه په دنیا کې هر کال 10,00,000 انسانان مري. دې نه علاوه شرابو نه لګیدونکي کینسر نه هر کال 6,00,000 خلک مري. اخبار لیکي چې د کینسر د څیړنې د بین الاقوامي ادارې په خواست د 10 ملکونو 22 طبي ساینسدانانو او ډاکټرانو د دې رپورټ مطالعه کړې ده، او دغو ټولو ډاکټرانو او طبي ساینسدانانو د کینسر د څیړنې د بین الاقوامي ادارې دا رپورټ منظور کړی دی.
اوس وړاندې کوي ویداریا چې د امریکې د حکومت نصر خایي
د عراق هوایي جا خاریې سره نږدې د داعش په یو جیل د پیشمرګه جنګیالو په چاپه کې اویا برمته کسان را خلاص کړي شوي دي. د پیشمرګه جنګیالو ملاتړ د امریکي خصوصي فوجونو کولو، د دې ملاتړ دپاره د کردستان سیمه ییز حکومت خواست کړی و. په دغو اویو برمته کسانو کې 40 بندیوان د عراق فوجیان دي. د دې برمته کسانو د را خلاصولو دپاره د کارروایۍ فیصله د دې خبرونو معلومېدو نه پس وشوه چې د دوی د وجلو بند بنا تړلی شوې ده. په دغه کارروایۍ کې 4 پیشمرګه جنګیالي جوبل شوي دي. د امریکې د خصوصي فوج یو فوجي په سختو ډزو کې جوبل شوی و خو وروستو مړ شو. دا د کال 2011 نه پس په عراق کې وجلې شوی ړومبی امریکنی فوجي دی. د امریکې د دفاع وزیر ایشټن کارټر اخبارولو ته د حال احوال تیرولو په وخت وجلې شوی امریکنی فوجي ماسټر سارجن جوشوا ویلر هم یاد کو. دوی چې د خپلو ملګرو په ملاتړ کې د وجلې شوي امریکنی قرباني او فیصله کن اقدام موږ ته نه یوازې د اغو خطرو خبرداری راکړي چې اتحادي فوجان ورسره دا وخت په عراق کې مخ دي، بلکې د وحشي دشمن خلاف مقامی فوج سره د امریکنی فوج د امداد اهمیت هم په ګوته کوي. په دغه حمله کې په 40 داعش جنګیالي هم وجلې شوي دي. دې نه علاوه پیشمرګه جنګیالو 15 داعش جنګیالي ژوندي هم نیولي دي. د دې چاپې له سببه د داعش په باب له د مخبرۍ اهم معلومات ترلاسه شوي دي. د امریکې د دفاع وزیر د داعش خلاف د دې عملیاتو منظوري داعش له د عراقي فوجونو په ذریعه د ماتې ورکولو د پخې ارادې د یوې برخې په توګه ورکړې وه. عراقی فوزونو سره پیشمرګ جنگیالی هم ملګری دي. خاغری کارټر زیاته کا چې د دې عملیاتو لویه خبره د اغو خلکو سرونه بچکول دي چې د مرګ په خونه ولاړو. دین علاوه د دې عملیاتو نه معلومه شوه چې پیشمرګ فوزیان هم ډیر تکړه جنگیالی دي. د دفاع وزیر ایشټن کارټر د خپلې وینا په اخر کې وی چې د امریکې د دفاع محکمه داعش له د ماتې ورکولو په خپله تګلاره ښه مضبوطه روانه ده. د هویجا په جیل حمله کې د امریکې فوجونو د خپلو ملګرو د امداد کولو په وخت د عامو خلکو د قتلان نه ځان بیخي ساتلی دی، او په دې یې داعش ته یو سپیڅلی پیغام لیږلی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
امریکا د دی ریډیو نیم ساعت خبری خبرونه تاسو واوریده د نه پس تاسو د دوو غنټو د پاره پروګرام سحر په خیر اوري سحر په خیر پروګرام بنن تاسو وړاندې کوي زموږ همکاران نایل محمد او وکیل خان او تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ د ټلیفون نمبر د 001202205003 او بل نمبر د 0800009000 تر د بلې نیم ساعته خبرونو پورې درنه زه سمینه احسن اجازه غواړم سره د پروډوسرې کلثوم کاکړ او انجینیر مونږ سره جان دا غوې هم ډېره مننه الله پامان.